السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچې د افغانستان حکومت له پاکستان څخه خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته وربللي. تر خبرونو وروسته د دې او نور مسایلو تفصیل اورئ. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یوه مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یوه تښتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نښتول سوی و. د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسله وال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تېرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درې صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه.
شاو نیروهای دفاعی و امنیتی ما
د شپې زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو پراخ سیمې له ترهګرو طالبانو ونیولې او مخکې راغلل. نن سهار 5 بجې د ولسوالۍ مرکز هم د دفاعي او امنیتي ځواکونو لاس ته ورغی.
رضایی دا هم ویلي چې د درۍ صوفي بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمېر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له امله د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکي میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. په روسیه کې تیر 2000 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری آژانس یې جزئیات خپاره کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشه یي موادو د کارونې له کبله 1,316 کسان مړه سوي. حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,590 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2018 څخه تر 2018 د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه سوي دي. په روسیه کې په 2020 کال کې 5,400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړه سوي چې د 2019 کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب سوی وه په ټوله نړۍ کې د نشه یي توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپریدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر سطحې زیاته سوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 50,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمېر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل سي، ځکه د ده په وینا د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوه ستن لګولې او 80% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. اوکراین د کوواکس نړیوال پروګرام له لارې د امریکا له متحده ایالاتونو د کورونا ضد واکسین 2 میلیونه ډوز ترلاسه کړل. د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې د مودرنا په نوم د دغه واکسین لګول به په راروانو ورځو کې پیل سي. هغو کمپنیو ته به لومړیتوب ورکول کیږي چې تر 500 زیات کارکوونکي لري. دغه ورځ به هغو کسانو ته لومړی دا واکسین لګول کیږي چې په اساسي چارو بوخت دي، لکه ښوونکي او تعلیمي کارکوونکي، د قانون د تنفیذ ماموران او روغتیایي کارکوونکي. تر اوسه د اوکراین 1,400,000 وګړي چې د نفوسو 3% یې جوړوي په بشپړ ډول واکسین سوي دي. د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشی سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ډیپلوماتیک کړکېچ رامنځته کړی. افغان ولسمشر د دې پېښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب، د تهدیدونو تر رفع کېدلو، د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي، څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر څنګه لیکلی چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجه د ملت روان زخمی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشی شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورونا چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې 3 ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې 3 ټکسیوانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام 3 ډرایور کې انټرویو موجود
دی. د ټولو 3 وړو ډرایورانو مرکې موجود دي چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې په 3 ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي. 3 ساعتونو کې نشوه په 2 اویا کې به دا دوسیه بشپړ
شي. په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه.
افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په دې اړه څه فکر کوئ؟ ډیپلوماټیکي اړیکې پرې سي د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه ډېر ترنستې نه کوي په پای کې بلال کې د افغانستان د موضوعاتو اړوند د پاکستان پرځای شفر شرم رسمي دعوا
پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2023 کال د سپتمبر په 22مه په رڼا ورځ د پېښور له حیات آباده تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له دوو کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور قارچ یا تور فنګس په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغۍ پر مختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغې ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50 ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یو میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته 9 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وي او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایل کوم کې زونه دي لپاره مرتوب زونه دي ومن په لکه مخ کې شوې دي په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د دې لیکيږي په خاور کې دا موجود وي او د دې ترڅنګ یعنی دا مرتوب به هغه ورته مزات مسایل دي یعنی د حیواناتو زین مړو شو انساجو کې دا موجود وي.
د نوموړي په وینا کچېرې د ناروغي اعصاب او تلار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل